مراسم سره منځل کیږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري، په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې.
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کش کیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي وشي. مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به ملا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لږه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ور په یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسی وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله به ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو. زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې و، په خپلو مثلا کارځایونو کې و. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه چې بولې. یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونو ته ځان رساوه، او وروسته مثلا کومې چې ده تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو شو. یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه حق چې ترې واخیستل شو، دا خو بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر، خلاص، موږ ته د خپل هغه هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړي صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا دا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واښې دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو. یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تا وان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه، چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل او سره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د هم غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، تابان نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپل کورنۍ پورې، که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ ونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یې ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل سره دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده بې سوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه د ته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړئ؟
افغان ښځې نجونې میندې، تاسو ټولې اتلانې یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپلم بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم، یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، یا موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي، دا مشکلات به هم تیرې شي. مثلا که تاسو دندو والی یئ، که تاسو درسو والی یئ، که تاسو مثلا د هر شرایط والی یئ، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه وو لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښه لري، هماغه لکه کالي لکه طلا هر څه چې وي ورته اخلم.
د مور ورځم تاسو ته ورته شیان اخلم، ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د ما هره ورځ د ښځو ورځ، ما خور او مور هره ورځ ورځ ده، هره ورځ ورسره شته تیروم. هر کار چې دوی وایي ورسره کوم، هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه هر چی دوی راته وایي هغه به کوم. ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده،
د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فدی.
طالبان و شزه تخصیخ ندلر که خنور در که بیا
بعض خلق دی دوی دیر شد سی خپل کورنای سی خدیر رازی لکپل شزه نخور نمور نه برا هر چی دوی تی ورتوائی لکما غوندی که ای ورتا، او برا بعض خلق دی دوی خوش نده چی دوی باندی وزی دست وی تحصیل وگی برا خکور که بناستی بس
دستی او ازد خبگان رازی نو ولی مازو مکتب تنظم کورس تنظم و از منه تجلیم میگی دوی خفه دی اتیاب سد ورس دوی خفه دی دول جونو دول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نږدې بارو ورته نه تجربه کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسره بول. نن خبره کې چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه فزې تراغلی او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتون کې لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافینه د 1.5 میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبرو او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلی یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلی سملول اوس د افغان لوبډلی عادت ګرځیدلې.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده. په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو، موږ لوبډله کې دغه قابلیت ساته، دغه ظرفیت لري چې اصلیا ته ماته ورکو دي. اصلیا له موږ په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ په دې لوبغاړو لپاره ډیر زیات څه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دغه رایزنګ ټیم د په دنیا کې چې اوغره تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکړله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته دې هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی، ما یو سیاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي، او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لویه ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریې راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي وو. خلک پوښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ورور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو د لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په ژوند ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه، او دا لوبډله یې چمپیونز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوالي فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بلخوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړي. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیونز ټرافۍ لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته دې هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی و، ما یو سیاسون ونه لید چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو، خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي نه ملي ګټو پسې. دا لې واز دې مان د داخله دي ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولی ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي، نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کداسې موضوع بیا چې تر منځ کېږي د منګ غوښتنه بل دوی نه دا وي چې راسي په مینستریم میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړي.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسله داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې منګ ډیره زیاته تکیا کول او منګ بدا ویلی چې منګ په دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکړه د ابراهیم ماغ اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ زو داسې لوبغاړي اننګ زو چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي چیرانو
اقتصادي بحثونو
بشری حقونو،
د شوزو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغ لاست وایم.
او په سوریه کې د تحریر الشام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنون کویلی احمد الشرع د وادې لمخې د سوریه له ګوډ ګوډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبګان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریه په یووالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستې. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریه په څیر بختور نه دی، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړوي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو او تعلیم په اړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځۍ په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته ازرخه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریه حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. له بل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریه چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوری مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوی دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه دی چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالد ترامپ ته چې زموږ اوسه وتیری او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي. زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي. زموږ د نسجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي. زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ. موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه یې درکوم. ډونالډ ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه یې درکوم. حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغې د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع دپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ. او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یادې ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر تیر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندی نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکې وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللی دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکې لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف پی زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکې لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي، نو زه فکر کوم چې د امریکې لپاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي، دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړی مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه کېږي باید چې واکمن نظام د دینه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دوه ونیو کې د اتریش ویانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوه چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل او ځکه د ده په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل او ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بله خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري ده او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي، طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلی امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی، افغانستان دا محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړې افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاکار رنگین دات فرس پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغیزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه ښودلې، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي، باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وختو د حالاتو سازان سمې چې علاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کېږي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څو نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهاماتو ډیره زیاته ده، او دوی امتحانونه ورکړي دي. د هغه سیری دي چې امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنز غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانېږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري.
ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی شي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونې لنډ خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بیوزلۍ اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونې اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالۍ نه دراستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده. په داسې حال کې چې دمګړۍ په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي، او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته 14 غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي، او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستو نه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوې بحثونه جوړ کړي چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دا مهال ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي، او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي، او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري، او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شری استعفا کړې او دوبۍ ته تللی. خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څېر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي، د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامی مارشونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي چې امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبی اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنگټن ته ولېږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي، نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالب خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پر وکړه چې د ټرافیکي ګڼګونې پر مهال الوت کولای شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼګونې څخه غاړې ته بیرته پر ځمکه راکوزولای شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کولای شي. د الف ایرونټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی، خو د سږ کال تر اخیره یې عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ غلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی غلا ده چې په اړه بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی، ترڅو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کاروونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي، وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکسه باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستې، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کاروونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1.5 میلیارډ بیرته را ونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کاروونکو $40 میلیارډ پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اوم ورځ مننه غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپو له سید شینواري سره خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
دارا تیاد ندی جسنگا اپتر دے پریخم بس تا دخلے تک خبرہ میں یادی گی چھ بس تاپ لی دورا باندے دا سے لو بکی گی چھ بس وخی جدا زلمے دا سلوی گی چھ بس کرا کاگے گوتے ہرا قسم دے کم خل در تجوڑی گی چھ بس تاپ لی دورا باندے دا سے لو بکی گی چھ بس بس کمرا نوخی جدا زلمے دا سلوی گی چھ بس بس